السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغ لاس تویم وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام د نوریاس نوری په قربتو مهیره وي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سره تکی د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې و افغان ملکی وګړي د کابل په هوایي ډګر کې په ګډوډیو کې وژل شوې دي. هسپانیې له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. په غزې تړانګه کې یو وار بیا د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ تازه نښتې پیل شوې دي. پوره خبرونه د بریتانیا پاوز نن اعلان وکړ چې و افغان ملکی وګړي د کابل په هوایي ډګر کې په ګډوډیو کې وژل شوې دي. د بریتانیا د پاوز د اعلامیې له مخې دا ګډوډي وروسته له هغه رامنځته شوه چې د طالبانو وسلوالو هوایي ډزې وکړې او خلک تیښتې ته اړ شول. د لسګونو نورو د ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي. تر دې مخکې د کابل هوایي ډګر ته د خلکو د ورټولېدو په لومړیو ورځو کې د 5 نورو ملکانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي وو. طالبانو بیا د ګډوډیو پړه په ډګر کې د چارو پر تنظیمونکو امریکایانو اچولې چې د دوی په خبره د خلکو په کنټرول کې پاتې راغلي. هسپانیې له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. د هسپانیې حکومت نن اعلان کړی چې په دې تړاو بېګا د امریکا ولسمشر جو بایدن د هسپانیې له صدر اعظم پیدرو سانچز سره ټلیفوني خبرې کړي او موافقې ته رسېدلي. صدر اعظم سانچز په خپل ټوټر هم لیکلي چې له جو بایدن سره په بېلابېلو مسئلو له هغې ډلې د افغانستان پر وضعیت او له دغه هیواده د خلکو د رایستلو په تړاو د امریکا او هسپانیې په همکاریو باندې راغنده خبرې وکړې. پرون ماښام یوه الوتکه کې 110 افغان کډوال او د هغوی د کورنۍ غړي له مادرید بهر په پوځي اډه کې کوز کړای شول. په دې ډله کې شپږ 150 افغانانو له امریکا سره کار کړی. له مادرید بهر په دې پوځي اډه کې یو شمېر نور هغه افغان کډوال هم میشت کړای شوي چې په افغانستان کې له اروپایي ټولنې او نور اروپایي هیوادونو سره کار کړی دی. د افغانستان په ولسي جرګه کې د هندوانو او سکانو استازی نریندر سنگ خالصا د طالبانو د واکمنېدو په غبرګون وایي چې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. هغه دا خبره نن هند ته په رسېدو له هندي رسنیو سره په مرکه کې وکړه.
ما ته ژړا راځي، بد څه وکړو؟ افغانستان کې له پیړیو اوسېدو داسې حالات مو نه و لیدلې. هر څه مو ختم شول. 40 کاله چې کوم حکومت جوړ شو هر څه ختم شول، هر څه صفر شول.
هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له افغانستان خپل اتباو یو شمېر افغانان ایستلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ارنیدام باغچی نن په خپل ټوټر لیکلي چې له افغانستانه د هند هوایي ځواک په مټ د خلکو ایستل روان دي او یوازې نن سهار وختي 138 کسان له کابله ډیلي ته انتقال شوي. ازادي راډیو ته غواګیاست د ازادي راډیو خبرونو ته غواګیاست. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه 15,000 افغانانو ته موقتی ځای ورکوي. امریکا هغه افغانان چې خپل خاورې ته بیایي د هغو د مهاجرت د پروسې تر بشپړېدو پورې په درېیم هیواد کې میشتوي. متحده عرب امارات وایي له کابل څخه به زرګونه افغانان په راتلونکو ورځو کې په امریکایي الوتکو کې دې هیواد ته ولېږدول شي. پر متحده عرب اماراتو سربېره قطر او بحرین هم امریکا ته د تلونکو افغانانو موقتی کوربرتوب منلای دی. د اسرائیل پاوز وایي د اسرائیلو جنگي الوتکو د شنبې په ماښام د غزې په تړانګه کې د حماس پر مرکزونو او ځایونو بمباري وکړه. د دواړو خواو ترمنځ تاوتریخوالی یو ځل بیا راپورته شوی. د یکشنبې په ورځ د ډزو په تبادله کې یو اسرائیلی سرتیری او یو 40 فلسطینیان ټپیان شوي چې د دوو تنو وضعیت نازک ښودل شوی. دا نښتې د حماس او نورو ملیشه لخوا او نورو ملیشه ډلو لخوا په غزه کې د فلسطینیانو د تنظیم شویو لاریونونو پر مهال رامنځته شوي. په سلګونو فلسطینیانو د اسرائیلو پولې ته نږدې لاریون کړی او د اسرائیلو پوز ادعا کړې چې ځینو یې هڅه کوله له پولې تیر شي او نورو په ځینو نورو یې په اسرائیلي ځواکونو چاودېدونکي توکي غورځول چې دوی یې ځواب ورکړ. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د دوو فلسطینیانو څخه چې په جدي حالت کې دي یو 14 کلن هلک دی چې په سر لګېدلی دی. د اسرائیلو پوز وایي یو اسرائیلی افسر د فلسطینیانو لخوا په ډزو سخت ټپي شوی او اوس پروختون کې دی. د اسرائیلو جنگي الوتکو په ځواب کې د حماس پوستې تر برید لاندې نیولې دي. او طالبانو د افغانستان یوې پیژندل شوې سیاسي څېرې ګل آغا شیرزي ته له هغه سره د کتو پر مهال د افغانستان د بلدوزر لقب ورکړ. په خواله رسنیو د طالبانو ګڼ مشران او ګل آغا شیرزی ښکاروي چې شیرزی د طالب مشرانو په هڅونه له دې ډلې ملاتړ اعلانوي. د طالبانو یو مشر په دې مراسمو کې وایي
جناب شیرجی صاحب انشاء اللہ تو اسلامی عمارت سر پر شریعت باندھی بیعت کی
تکبیر
جناب شیرجی صاحب اعلان کھڑے وزد افغانستان بلڈوزر ہے اسلامی عمارت طرف افغانستان
شیرزی ته د بلډوزر لقب د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شوی و. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او دا خبرونه هلته هم ولولئ. تر لنډې دمې وروسته د نوریاس نوري په کوربتوب د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
روغتیا د ژوند شتمني
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمني په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په افغانستان کې د داخله ناروغیو هغو چې په دې موسم کې زیاتې دي او نورو خبرې کوو، د بېلګې په توګه د ناستې او غذایي تسمم او د غرض د شکرې ناروغي چې ویل کېږي ډېره عامه ده. دې خپرونې ته مو دوه متخصص ډاکتران رابللي دي. د خپرونې په لومړۍ نیمایي کې مو ډاکتر د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق ته بلنه ورکړه ده، او په دوهم نیمایي کې مو د غرض ډاکټر فضل احمد زیته هم بلنه ورکړه. زموږ تخنیکي همکار شریک وی چې ډاکټر صاحب شفیق را سره وصل دی. خو مخکې لدې چې ډاکټر صاحب ته وار ورکو د ټلیفونونو شمیرې لانووم، کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او که له متخصص ډاکټر نه پوښتنه لري کولی شئ مطرح کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي، البته داخلي شمیرې کار نه کوي، نړیوال شمیرې دي. یوه هیله کوم چې د دې لپاره چې مصرف مو زیات نشي فقط پوښتنه وکړئ له متخصص ډاکټر نه. 00420221205001 یو ځل بیا تکراروم، 00420221205001 او بل شمیره ده 00420221205001. د غرض ک انټرنیټ لری دی، سکایپ لری هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړی. رادیو ټکی ازادي مو پته ده. ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق خبرونه ته خره غلاست.
ډیره مننه.
ډاکټر صاحب مخکې چې مو خبرې وکړلې، تاسو وویل چې اوس ډیر ناروغان چې روغتونونو ته مراجعه کوي دغه د نست ناستی پر ناروغي اخته دي. کله که اوریدونکو ته ووایه چې نست ناستی څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي اخته کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې کې چې ټول دوستان ورورو صحتمند خوشاله اوسیږي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د هوا حالات داسې دی چې هوا ګرمه ده، د دوبی موسم د تقریبا په ختمېدو کې ده، او د هوا د ګرموالي د وجې نه د ځینو خاصو مکروبونو چې په دې هوا کې وقت کوي تکثر کوي، نو د هغې د وجې نه دا ناروغي پیدا کېږي چې هغه اکثرا د اسهالاتو په شکل موږ ته مراجعه کوي. موږ ته ګسټرونټرایټس وایو، همدارنګه غذایي تسمم هم ورته ویل کېږي. تقریبا په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجې نه دغه میکروبونو د زیات موجودیت له کبله، او همدارنګه د بل طرف نه په خلکو کې د صحیح نه مراعات کولو د وجې نه دا واقعات په دغه موسم کې ډېریږي، او طبعا دا داسې ناروغي ده چې د خوراک په لارې نه انسان ته انتقالېږي. د ناپاک پړو د وجنه په سر کې اوبدي زیاتره چې دا ناروغۍ انتقالېږي یا دا میکروبونه انتقالېږي انسان ته، نو هغه د ناپاک یا غیر صحي اوبو د وجنه سالم انسان ته انتقالېږي. په دغه اوبو کې میکروب وي، هغه میکروب څکل کېږي د انسان په واسطه باندې میلې ته ځي او بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اصالاتو سبب کېږي. همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اصالات وي، بلکې ناروغ تبم لري او استفراقات او دلبدي او ځاندردي او بېحالي دا هم ورسره وي. په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ، اکثره یې وایرسونه دي او دا یوازې د اوبو د وجې نه انتقالېږي، بلکې په نورو ناپاکو خوړو کې لکه سبزي ترکاري باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو، نو هغه اکثره ککړ وي دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. نو همدارنګه هغه میوجات چې په بازار کې پیدا کېږي او هغه کچېرې دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي، نو د میکروب د انتقال سبب کېږي انسان ته او په دې ډول باندې دا ناروغي منځته راځي.
ډاکټر صاحب، بیا به هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی د ټلیفون کوي، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم د زدای رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه ګل محمد مجید هم د فوس نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما د پښو تالې د خپړې د اروا خوږیږي او ډېره دوایي مې وکړله، د رګونه داسې وپړسیږي او بیا درد کوي، د درد ګولۍ وخورم بیا خیشي او لاس ورځې میاشت خیری نه بعد بېرته بیا درد شروع کړي. نو که دا په دې مورد څه معلومات راکړي ډېره.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بله موضوع ده، خو په هر صورت اوریدونکي یو زموږ اوریدونکي ټلیفونونه کوي او مختلفې ناروغۍ بیانوي او غواړي چې علاج څه دی. په هر صورت کې ورته ځواب ورکړئ. مننه.
ګل محمد ورو ته وایم چې د پښو د تلو دردونو نه دي شکایت درلوده او د لاسونو دردونو نه، نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي، یعنی عامل کېدلی شي. څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. دا هسې دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو اکثرا د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي. په زیاتره اشخاصو کې د ویټامین ډي کمبود مطرح وي او دا دردونه معمولا د شپې د خوا نه ډېرېږي. په اوږدو هډوکو کې ډېر وي، خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې، همدارنګه د پښو په تل کې وي او د یخ سره لږ زیاتېږي. که چېرې نمناک شي سره مواجه شي نو د درد زیاتېږي. په دې حالات اکثره زموږ خلک لمر نه ډېره صحیح درسته استفاده نه کوي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده، مفته وړیا ده. لمر وړانګې، لمر له وړانګو نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي؟ بله جاسپ،
بالکل تاسو خبره نه تایید هم په افغانستان کې کافي ډېره ده، نظر نورو اروپایي ملکونو ته نظر دي. موږ خلک درسته استفاده ترې نه کوي. د ویټامین ډي نه درسته استفاده په دې شکل کېدلی شي چې لمر مستقیما د انسان په وجود باندې ولګېږي، نو هغه صورت کې به مؤثریت یې ډېر وي. په دې خبره ده چې ټول وجود خو موږ او تاسو نه وخت لرو، ته شرایط برابر دي چې ټول وجود سړی وته هغه کې که هغه عقل زمونږ هیوادوال لاسونه تر مړوندونو تر پلس اوبو پورې او همدارنګه پښې د زنګنو پورې هغې عقل په ورځ کې یو دفعه ښکاره کړي، د نیم ساعت لپاره یو ساعت لپاره لمر ته کښېني، نو دا کفایت کوي. هغې عقل نیم ساعت دپاره چې لمر مستقیما په دغه قسمتونو د وجود ولګېږي، نو هغه مقدار ویټامین ډي چې لازمه ده هغه انشاءالله وجود ترې نه اخیستلی شي. همدارنګه خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کېږي، په مختلف خوراکونو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په مستو کې، په همدارنګه په غوښه کې. نو د دې د غذایي موادو نه د استفادې له طریقه دا مشکلات حل کېږي. نو زما توصیه دا ده چې دوی کېدی شي نږدې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل او دغه معاینات وکړي، که چېرې دا مشکل وي چې هغه ته دوي شي. د دې نه علاوه د پښو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د ملا د تکلیفونو د وجې نه کېدلی شي، د هډوکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي.
دغه روماتیزم خو به ورسره تړلی نه وي
کېدلی شي. روماتیزم بیا فرق نه دومره دی چې په هغې کې انسان د وجود مفاصل درد کوي، د لاسونو ګوټې د ګوتو مفصلونه او د پښو د ګوتو مفصلونه ډېر درد کوي. د دې نه علاوه د انسان د وجود نور مفاصل هم درد کوي، په داسې یو شکل چې په مقایسه دي ډول باندې کله یو طرف د انسان د وجود کله بل طرف یعنی کله هیڅ اړخ کله چپ اړخ او دردونه همیشه تغییر موقعیت کوي کله لاسونه کې وي کله پښو کې وي او همدارنګه د ورځې په یو برخه کې دغه مفاصل شخي پیدا کوي خصوصا د سهار په وخت کې کله مریض د خوب نه دیږي نو د مفاصل شخي ورته نه کېږي دا نه کېږي نو څه معنی ته به ضرورت وي تر څو د دې د تشخیص وشي او بیا تداوي شي
په دې لاره چې مجاهد صاحب خپل جواب تر لاسه کړی وي یو یادونه بیا هم کوم په هر صورت ناروغي ډیره زیات دي خو نن موږ د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق زموږ میلمه دی او په داخله ناروغي او په تیر بیا نسناستي او غذایی تسمم چې دواړه سره تړلې دي په دې باندې خبرې کوو دغه ناروغي هم په دې ورسته کې ډیره زیات ده او مخکې ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې ناپاک خواړه ناپاکی و به دغراز پا غزایونو که چی تتل دی گرزیده دا دیده لامل که گی چه خلق پا دغ ناروغی اختشی هیله کوم چه پا هم دغ مشخص ناروغی که پختن لری لدکتر سرن مطرح کری بل اوریدونو که هم دیده لپارا چه مو مصرف زیاد نشی خپل پختن مستقیم مطرح کری میره بانی
محترم سلامونه تا ستا دکتر سبتا فضل حدی وردنگیم
و دکتر صاحب مهربانی من پختنه چه پختنه لری دکتر صاحب نه
دکتر صاحب محترم نه دغه پختنه دا کچیر تا یو موشوم د غوفونو په دوره کې د غوفو باسي یا د غوفو دوره پرېتی به کې سالات پیدا کی نیمه فکرانه کې داس یو موشوم دی به تا دغه یو لاس را دي کې لاس یو سالات پیدا شوې دي نو د دو څه جلاو ګیرو کو یعنی مشکل خو نشته دی او هغه کس چې د وجود او به کمی وي دوغونه یعنی کوم نه و امکانات نه سره استفاده وکړي چې د وجود او به پوراش او ژوند د مونږ داخله روکراتو سیمو کې ده مننه
ډاکټر صاحب مهرباني
او د دې رسولي پوښتنه وکړه او واقعاً اسالات په ماشومانو کې کله کله ډېر مشکلات باندې سره وړي اسالات د څو ناروغۍ نه چې د انسان د وجود اوبه ځای کیږي او هر انسانان چې هغه د وجود کمی اوبه لري نو هغه ډېر مشکل سره مخ کیږي چې معمولا ماشومان دي او لوی عمر والا خلک دي هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دي د دې لپاره چې حالات خطرناک کېدل شي او همدارنګه هغه کسان چې عمرونه د شپې ته او د شپې ته نه ورځي په دې کې هم حالات خطرناک کېدل شي ځکه په دغه سیمو کې د وجود مایعات کم وي نو د لږې سال سره هم وجود ډېر مایعات ځای کې کمبود سره نه ورځي کېږي د مایعاتو او دا درنه نور مشکلات مې سره راتلی شي نو زما د دې ورور سره زه ورته دا ویل غواړم چې بالکل په دغه مرحله کې چې ماشوم غاښونه او باسې اگر چې دا د ماشومانو د بخش پورې مضبوط پوښتنه ده د ماشومانو تخصص په دې کې زمانه بهتر جوړ شاید ویلی شي خو زما د دې ورور ته مشوره دا ده چې په دغه مرحله کې ماشومان اکثرا چون د غاښونو د راوتلو په خاطر باندې وری خارښ کوي نو دوی په خوله کې ډېر لاس وهي او اکثرا ماشومان په دغه کلینک کې تا باندې خپل لاسونه د صحت مانی شي ساتلی او دغه لاس وهنه په نتیجه کې دوی خولې ته میکروب انتقالوي او دغه میکروب بیا په دې مرحله کې د اسالاتو سبب کیږي کوم بل دلیل نشته نو ښه ده دا چې ماشومان په دغه مرحله کې پاک وساتل شي لاسونه زر زر ووینځل شي دا د میندو مسؤلیت دی چې لاسونه زر زر هغه کې پاک وساتي ووینځي د ورځې په اوږدو کې څو دقې پاک ووینځل شي او همدارنګه هغه شي څوشکونه یا هغه شیان چې په خوله کې دي ورته وردني یا شونی ورته ورکوي پرې هغې نه جلوګیري وشي ځکه هغې د وجې نه میکروب انتقالېدلی شي خصوصا په همدغه ګرم موسمونو کې او په ماشومانو کې د اسالاتو سبب کېدلی شي نو د مایعاتو د کمبود په وجه دې وویلې په دغه مرحله کې یو خو دغه د ماشوم حفظصحه چې دې باندې ډېر تمرکز وشي بل مایعات ورکړل شي ماشوم ته مور شیدې ورته خامخا ورته چې تمن وکړنی که مور شیدې نه وي نو ورته ولکېږي خو دوی کولی شي پاک اوبه مایعات مختلف ورته ورکړي او همدارنګه ORS چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې پیدا کیږي دوی کولی شي هغه په صحیح ډول باندې جوړ کړي په یو لیتر اوبو کې هغه یو پاکټ حل کړي او ماشومان ته په دغه مرحله کې ورکړي نور څه ضرورت نشته دا یو مرحله ده چې په همدې شکل تیریږي چې د مقدس نظر کې ونیسي
ډاکټر صاحب تاسو د یو ښه موضوع یادونه وکړه د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډېر په خوله کې لاس وهي په دې خاطر چې خارښ کوي که نه زه نه پوهېږم په نورې نړۍ کې ګردې حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوي دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي په بازارونو کې خو اوس په افغانستان کې حتما دغسې د ماشوم لپاره چې غاښونه یې راوځي دغسې وسایل وي هغه نرم یو څه سخت چې ماشوم تر استفاده وکي او لاسونه وي پخله کې بلکې همغه باندې د خپل غاخونه کې کاږي یا هغه کې آیا ستاسو دا شي کنه چې تر استفاده کولای شي خلک
کچیر دا موضوع اطمینان حاصل کی چې دا شی پاک کړی کې خودل کېدل شي کنه د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط د سیدي چې لږ مشکل وي چې ماشومان هغه یعنی هغه د غیر د صحه د غیر د ماحول د صحه پاک وساتل شي او نه چې په خلکو کې خودل کېږي دا پاک وي نو نو زه فکر کوم چې په وطني شرایطو کې موږ خپل وطن دود خپل خلک نن ته معلوم دي نو دا به لږ مشکل وي چې هغه پاک وساتل شي او په خلکو کې د پاک انتخاب راشي نو لږ به هغه دي فکر کوم چې دا باندې که د هنن په دې شرایطو کې لکه د دې د وجه نن د مکروب انتقال کېدل شي په نور ټولنو کې هلته شرایط ډېر پاک دي شرایط ټولنې او د صحه فردي دا ډېر شرط لري د افغانستان سره فکر کوم چې د افغانستان شرایط به نور ډېر برابر دي
مننه کور ودان قدر منوردون کو دی ازادي رادیو دی روختیا زنګړی خبرونه اوري زموږ میلمه همدا دی داخله ناروغي او متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق او پر نسناستي او غذایی تسمم ناروغي باندې خبرې کوو که په همدغه موضوع باندې پوښتنه لري مطرح کړي بل اوریدون کې دی مهرباني وکي او خپل پوښتنه مو مطرح کړي بلې ګومانم چې اوریدونکو به زموږ بلکې بلې زموږ غاغوري ازادي رادیو ده
السلام علیکم نبیولا زبلې دا واخله غزینه خبرې کوم
زبلې سر زموږ دایمي همکار مهرباني پښتنه وکړي له ډاکټر صاحب نه پښتنه لری
ډېر زیات مننه نورې صاحب ډاکټر صاحب منترم ته سلامونه او تر څنګ پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب دا چې تاسو نه تاسو ناروغي ډیرای وښنه نه پاکو کړو نه پاک ځای نه مين سره دی آیا هغه کسان چې موږ په شارونو کې ونو هغه معتادان دي هغه په نشي ته کورز دي هغه ډېر په ډېر بد حالت کې ژوند کې ډېر په ناپاک ځای کې ناسي او ډېر ناپاک خواړه هم خوري آیا هغه څومره له دې ناروغي سره په خطر کې دي مننه
بله ډاکټر صاحب مهرباني د زابلی صاحب پوښتنه د هغو خلکو لپاره په اړه باندې و چې په مخدره مواد روغ دي او ډېر په چټلو ځایو کې هم اکثره نووسی مهرباني
واخیان دا ډېر یو مهم بحث دی موږ په ټولنه کې متاسفانه یو زیات تعداد خلک داسې مشته دي البته سره یو زیات تعداد کده وایم ډېر مالي مبالغه نه وي خو کله چې تاسو په کابل مرکز کې دي داسې واقعات داسې خلک منظور ګورو چې خراب حالت کیجیے سبب تر اسنه د دوی د وجود مقاومت د بار بار نشئی توکو د استفادې د وجه نه کافی ډیر ضعیف وي او ډیر دغه کې دغه شی یعنی دغه ناروغي ته ډیر معروض دي او په دې ناروغي باندې اخته کېدلی شي ډیر او کېدلی شي زیات مقدار یې اخته هم وي او د بل تر اسنه بیا د دوی د رسیدګي ته خدماتو ته هم کمه ده نظر زابلی صاحب سره کاملا موافق یم دوی ډیر زیات دې مرض ته مصائب دي او دا مرض باندې اخته کېدلو چانس پکې ډیر دی په دې خاطر چې د دوی صحه کمه ده او مقاومت د وجود ټیټ دی او د دې خدمات رسیدګي کمه ده په دې هکله باید چې زموږ ښاروالۍ او زموږ د عامې روغتیا وزارت دې پاملرنه وکړي او د خلکو همدارنګه د معتادینو برخه کې چې کوم صحي خدمات کېږي هغې باید په دې هکله جدي پاملرنه وکړي تر څو د خلکو ته صحي خدمات په ښه شکل باندې په وخت باندې ورسېږي
مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو ډېر ټلیفون کوي بل اوریدونکو همدا مهرباني خپله پوښتنه مطرح کړئ ډاکټر صاحب نه بلې ازادي راډیو د مهرباني تخنیک هم کاروي چې مخکې اوریدونکو او د اړیکه پرې شوی خو بل اوریدونکو دی مهرباني ځان اول مهرباني وکي او لنډ پوښتنه مطرح کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه
تقریبا وغه دا وای راکړم سره ستو نه بس دا غټ می چاز کوم بس وینې وینې ډېرې څو کوی دا به ستر دي څو کوی چې ستې ډېر تر په تکلیف ما ستنه دا کار سره کوم ډاکټر په ورته څنګه ته ځو
په غوا کې مې وکړ ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري مطرح کړ ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري
او
ضرور ما په مناره چې عمر تو کنه ده آیا کوم عمل لدی کني لدی او آیا تعداد د دفعات تو د پیسال ده کنه ده
مهرباني اورورا
یا د تاسو تقریبا له یو ګریه کې کیږي چې بس دا حرکت نه ما زه غواړم چې تاسو کوم ګرځې ویني
څو کلن یاست
تقریبا د 30 کال یم
مننه
او دغه کوم تاسو کوم په وخت کې درد احساس کوي
یا یا تاسو نو خپل بدن درد کوي دا چې تاسو نه په سره ما بدن غوې یو درد کوي څو وخت یې کوي یا اوس تاسو د یوه په لاسه څو ځله بدن درد نه څه څه دی بدن درد نه کی ساده وی نه راځي
بله ډاکټر صاحب پوښتنه نه لري چې ټلیفون قطع کی
نه صحیح زه به وته
مانه نه ټلیفون قطع کی چې مصرف مدیر نشي کور ودان مری باندې ډاکټر صاحب
د ورور ته زما مشوره ده چې د وینه کې وینه چې په دغه متیا ده چې راځي دا مختلف او الکترونو د وجنوي ځینی انتانی ناروغین دي ځینی میکروبین ناروغین دي چې په هغه کې هم وینه راتللی شي چې په هغه کې تر کې موږ امیبیازې او د هغه ویلې شو همدارنګه شدیله ناروغۍ له چارې تعالی څخه ویلې دي خو په هغه ځمکه د ښکار کې چې د ورور دا موضوع نه ده د دې نه علاوه غیر میکروبین ناروغۍ کې یو ډول بل ناروغۍ ده چې هغه ته موږ د کولمو التهاب وایو التهابیتس کولایټس البته په هغه کې هم اسهالات ډېر وي د خوینه د وینې مقدار هم پکې ډېر وي د دې نه علاوه د انسان د هضمي سیستم د ورستۍ قسمتونه کله کله زخمونه پیدا کیږي پکې او د مختلفو علتونو د وجنه کله د قبضیت د وجنه او کله هم د بواسیر د وجنه خونديزي منځ ته راتللی شي نو اوس د دې علت پیدا کول دا د نږدې نه باید وکتل شي د ورور او کله چې کېدلی شي چې نږدې کوم متخصص داخلي وي دا ورته ورشي ځینې معاینات لازم دي چې وشي او نږدې نه باید دا معاینه شي او پوښتنه وترنه وشي او د معاینات په نتیجه کې د موضوع تشخیص چې آیا دا التهاب کولایټس ده دا هیموراید ده او کله انالفیشن ده او که هم دا کوم انتاري ناروغي ده نو زمما مشوره څنګه ده چې نزینې متخصص ډاکټر وګوري او معاینات وکړي د موضوع کچېره دوام کوي نو کېږي چې مشکل وته جوړ شي د خوندې د وژنې را کمپنی باندې خپل چې خوندې خاطر وروسته د موضوع باندې ځان شي
مننه کور ودان ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده بل اوریدونکو د مهرباني او خپل پوښتنه مطرح کړئ بل ازادي رادیو د مهرباني څه پوښتنه لري له متخصص د داخله ناروغي او له متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق څخه چې زموږ ملمه دی بل لکه چې آیډی کا پرېښول ډاکټر صاحب په لند راته وای چې څه سپارښتنه لري د دې ناسناستي او د غرض د غذایی تسمم د ناروغي او د مخنیوي لپاره چې خلک باید څه وکړي که په لند راته وای مهرباني
نو هر په خلاص کې دا څه معنی چې په دوه کټګوري کې دا کار کولای شو چې د دې ناروغي نه ځان وساتو وي قایا کو ځان وي قایا ډېر به تر ادا د تداوینه او ځان هم ده اول فردي هر د صحه باید ټول یو ډول زمونږ په جدي ډول په نظر کې ونیسي د مسلمان په هیڅ ځمن باندې یو فریضه هم ده چې خپل ځانونه پاک وساتو خپل د چاپیر ماحول پاک وساتو او هغه چې خورو یاد کو هغه پاک پیدا وچیږي نو په دې لړ کې موږ دا وایو چې هغه ورونه خوندې چې لاسونه خپل د زمين یې هغه په دې باندې اخته کیږي په دې ناروغي باندې یعنی اخته کېدل چانس کم دی خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي او انسان نو د تشناب ته راوتلو نه د تشناب ته راوتلو نه ورسته ځان لاس صابونه او اوبه باندې ووینځي چې دا موضوع په ماشومانو کې ډېر دقیق په نظر کې ونیول شي په دې خاطر چې ماشومان د دې ځای ته دې په باندې نه پوهیږي او هغه ته توجه نشي کولای نو مسلمان او والدین مسؤلیت ده چې دا موضوع هغه کې تطبیق کړي او عملي کړي دلاتونو وینځل او دلاتونو پاک ساتل دا ډېر مهم خبره ده همدارنګه ماشومانو کې د پښو او د مخ وینځل هم ډېر ضروري دي چې په دې ډول د ناروغي خطر څخه نور هم کمیږي د کوم ډول کټګوري کې د سکلو او باید موږ ته پاملرنه وکړو په اړه دا نه چې د سکلو چې هیڅ وګ پیدا کیږي خو مشکل به حل وي او په اړه دا نه چې د سکلو چې هیڅ وګ پیدا کیږي البته د سکلو چې هیڅ وګ هغه وګ دي چې دغه پاتې شوی وي تصفیه شوی وي دا چې د متلو بوتلونو کې پیدا کیږي چې هم خلکو ته د مادني اوبو په نوم نوم ورکوي دا پاکې دي د دې نه علاوه د څاګانو اوبه د یالو اوبه او د ننونو اوبه ډېر محفوظ نه دي کېدای شي په دې کې میکروب انتقال شي نو د دې اوبه د سکلو نه مخکې باید دا جوړ شي بیا یې ښه وس کړي تر څو میکروبونه پکې مړ شي او یا هم پتاس اوبه کلورین پکې په خاص تناسب سره دې کې استفاده وشي او تر څو دا وبسي شي. دا جوش کول تر کې تر ټولو غوره طریقه ده. د خوړو او میوې وینځل مخکې د خوړو نه خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام پړل کېږي لکه میوه او سبزیجات ترکرجات دا باید مخکې د خوړو نه تاسو تر وینځل شي او نیم ساعت د پاره په مالګه کې یا پتاس کې واچول شي او مثال او هغه نیم ساعت د پاره پریښودل شي دا نه وسته خوړل شي. دې ډول به دا صحیح او مسؤول وي. نو دوم قدم کې زه د ټولنې د صحیح باندې هم غواړم خبره وکړم. تر دې د صحیح کې دا نقاط مهم دي. په ټولنې د صحیح کې هم موږ تاسو د مسلمان په حیث باندې دا خریده ده چې خپل کورنۍ، خپل اشپزخانه او خپل تشنابونه پاک وساتو. دا هغه دلیل دی چې د دې لارې نه میکروبونه ډېر انتقالېدلی شي. نو همدارنګه په دوهم قدم کې د ښار پاک ساتل، د کوڅو، د یالو، د څاګانو پاک ساتل چې دا په دې کې ټول خلک سره صحیح دي او مسؤلیت لري. د دې طرف سره ښاروالۍ او د عامه روغتیا وزارت هم په دې کې مسؤلیت لري تر څو د ښار په پاک ساتلو کې، د یالو په پاکولو کې، همدارنګه د ډیرانونو چې زموږ شاوخوا کې دي هغه پاک ساتل شي. د هغې نه پدل جات ځل انتقال شي او په صحیح شکل انتقال شي. نو په دې ډول موږ کولی شو د دې ناروغۍ نه
ډیر مننه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم تر اوسه مننه چې له موږ سره مو تماس ونیو. ډاکټر شفیق کور ودان، تاسو ته بیا هم په نورو خبرونو کې بلنه درکړو. خو زموږ د خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغیو ډاکټر فضل احمد زای هم را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو.
السلام علیکم مری صاحب، زه هم په خپلوار تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته له خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې تاسو ته وار درکو، قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا هم د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم. لنډ تماس ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00420221120501 بله شمیره ده 00420221120501. دغه راز که انټرنیټ لاسرسی لري نو د اسکایپ لري هم کولای شي چې خپل رسره تماس ونیسي او پوښتنه مطرح کړي. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس یا پته ده. ډاکټر صاحب احمد زئی خبرونه ته خراغ لاست، مخکې مو له خبرونه تاسو سره خبرې وکړلې، غوښتل مو چې په افغانستان کې د شکرې پر ناروغي خبرې وکړو. شکر ناروغي هم چې تاسو ویل ډیره عامه ده، که په دې اړه لنډ معلومات لومړی ورکړئ اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولې خلک پرې اخته کیږي.
بالکل، مخکې دې نه چې سړی په یو موضوع باندې خبرې کوي، اول باید هغه موضوع په تاریخ باندې هغه موضوع باندې باید پوه شي. دا چې زموږ ستاسو موضوع نن دغه د شکرې ناروغي ده، شکرې ناروغي نه تنها دا چې په افغانستان کې بلکې په مجموع کې په ټوله دنیا کې دي، دغه ګراف مخ په لوړېدو ده. شکرې ناروغي هغه حالت کېږي چې کله د انسولین په افراز کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنسي یا مقاومت رامنځته، په دغه دواړو حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخل د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته شي. کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته لاړ، دې حالت ته شکرې ناروغي یا ډایابټس یا شوګر یا د قند ناروغي ویل کیږي. دا مختلف شکلونه لري، خو مجموع کې دغه دوه ټایپونه دي چې ډېر زیات معمولي دي، چې یو ته اول ټایپ وای او بل ته دوهم ټایپ وای. اول ټایپ چې دا معمولا دا په ماشومتوب کې په هغه وخت کې چې ماشوم کله مکتب ته ځي، د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې، دا اول ټایپ معمولا په دې حالت کې رامنځته کیږي. او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د څلوېښت کلنۍ نه وروسته او په هغو اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ څه چاپ وي، په هغو کې رامنځته کیږي. اول ټایپ شوګر یا دغه شکر ناروغي چې کومه ده، په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراز یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي. کله چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز میتابولیزم نه رسیږي. په واضح خبره ده چې ګلوکوز مطلب په میتابولیزم نه رسیږي.
ډاکټر صاحب، دغه انسولین که په عامه ژبه خلکو ته ووایي چې لږ ذره پوه شي چې انسولین چې کمیږي دا څه معنی؟
انسولین انسولین یو نو هورمون ده چې دا زموږ ستاسو په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیم زموږ ستاسو وینې ته راځي نو په وینې کې د دې انسولین وظیفه دا ده چې ګلوکوز په میتابولیزم ورسي کله چې په وینې کې د ګلوکوز لیول پورته شي نو په اوتومات ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات چې دغه انسولین جوړوي د دې دغه فعالیت زیاتیږي په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي کله چې د انسولین افراز زیات نو په وینه کې د انسولین لیول پورته شي کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میتابولیزم رسول دي نو هغه ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته اغېزمن
کیږي. پوښتنه دا ده چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل خوندې ته چې ماشومان زی په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نوی ده تندرست ده وزن نه ده پورته شوی دغه په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یا دغه حالت پکې رامنځته کیږي؟
نوري صاحب راځه مطور ته ان شاء الله دغه غوړم چې په ولګي مجموع کې دغه شکر باره کې عمومي معلومات وړاندې کوم ان شاء الله تاسو ټول سوالونه حل کیږي وسره
مهرباني دمو ورکې ک لاند پلانډر ته وایې ځکه چې ډیر به اوریدونکو هم پوښتنه لري چې وخت ولرو اوریدونکو لپاره هم چې هغه خپل پوښتنه مطرح کړي.
بيخي ده ځکه چې په خپل دغه د شکر په ناروغي کې په مجموع کې ارسد جزئیات رول لري هغه که اول ټایپ ده که دوهم ټایپ ده بعد نور فرعي ګروپونه هم لري نو په دغه اول ټایپ کې وایي چې چیرته د یو چا مور اول ټایپ شکر ولري نو په اولادونو کې 3% د دې خطر شته چې هغه هم شکر باندې مصاب شي خصوصا په اول ټایپ شکر باندې. خو که چیرته د یو چا پلار په شکر باندې اخته وي البته په اول ټایپ د شکر باندې نو په اولادونو کې خطر دې شته چې 6% په دې شکر باندې اخته شي. خو که چیرته د یو چا مور او پلار دواړه اول ټایپ شکر ولري په خپل منځ کې ودونه کړی وي نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 500% پورې د خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اخته شي. مطلب دا ده چې ارسات په دې کې ډیر زیات رول لري نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي انسولین هم هغه مته چې ورته اشاره وکړه د هورمون ده نو هغه حجرات خپل وظیفه په شکر سره سرته نه رسولای نو د ارسات د وجنه یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات وه یا مثلا د کوم بل مشکل د وجنه هغه حجرات خپل وظیفه په خپل شکل سره ساتونه رسوي نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود رامنځته کیږي کله چې انسولین کم شو په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي نو دغه د حالت شکر د کیږي شکر
رامنځته کیږي. البته دا دوم باندې اتمن ماشومان یا هغه ځوانان د ټلیفون نه کوي خو غټان د ټلیفون نه کوي هغه به اتمن پوښتنه مطرح کړي. تاسو ویل دوهم کټګوري باندې چې سنونه یا عمرونه پورته وي د څلوېختو کلونو نه په دې هله چې اوریدونکو تاسو خبري اوریدلې وي شکر ناروغي باندې خبري کوو او یو اوریدونکو را سره دی ډاکټر صاحب مستقیما به اوریدونکو راوخلو ځکه چې وخت ډیر نه لرو مهرباني ځان راو پیژنې او خپل پوښتنه مطرح کړئ. مننه څه پوښتنه لري؟ اتمن خبرې به مو اوریدلې وي چې ډاکټر صاحب د شکر په ناروغي اخته کوي اول راته وایي چې خپل خو به شکر ناروغي نه لري.
یا خپل شکر ناروغي نه لرو نور ناروغي مشکل لرو هغه شری ته بس
مهرباني.
اوریا
بله اورم زرخ خپل پختنه مطرح کړی ګومانم چې قاطع شو تخنیکی همکاري شرکوي خو بل اوریدونکو شته ک آزادۍ رادیو اوري لطفا په هغه موضوع باندې چې زموږ ډاکټر صاحب خبري کوي په همغه موضوع سره تماس ونیسي او خپل پختنه مطرح کړی مهرباني.
سلامونه اومنه یا فضل هادي ورتاګه ما محترم راشه سم نن تاسو پختنه د نیمګي اوتره ده یا د څلوخت کولو به سینوي دا دوا کوله کی چې بده و شکر باندې مفتلا ده کله چې زخم شي دا زخم یې نه جوړی ګډر در وسه په تکلیف دی د دوه سره چوره وکړه.
ډاکټر صاحب په وخت کې مې پوښتنه لري ډاکټر صاحب ورڅخه
نه
مهرباني تاسو د رادیو لاره نه خپل پوښتنه اوریدل شي ډاکټر صاحب نه مهرباني ډاکټر صاحب
زه هم په خپل ور باندې صدر هادي ورزک خپل طرف نه کې سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا چې د دې تر شکر په ناروغي باندې اخته دا چې کله زخم شي زخم څنګه جوړیږي اصلا په شکر عمده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه رامنځته کوي همدغه اختلاطات او جنجالونه چې شکر مریض خپل ژوند خپل حیات له سور کوي. دا د شکر یو مزمنه ناروغي ده د لانګ لایف ډیزارډر وایي. شکر د بدن ټول وړ او لوی رګونه په بدن کې چې څومره وړ او لوی رګونه دي دا ټول متاثر کوي دا ټول خرابوي. لکه څنګه چې موږ تاسو هم اکسیجن ضرورت درو، هم غذایی مواد ضرورت درو، هم داد زمغ و صافت بدن طول حجرات و انساج هم اکسیجن ضرورت داری، هم غذایی مواد ضرورت داری. کله چې شکر ناروغي دوامدار شي یا دا چې یو شکر ناروغي ولري او دا خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي، نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي. هغه که واړه رګونه وي که غټ رګونه وي، کله چې رګ خراب شي نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي، نو دا د رګو د لارې نه هلته په کافي اندازه سره د هغه زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډېر زیات اساسي رول لري او غذایي مواد ډېر زیات اساسي رول لري. په کافي اندازه سره هماغه زخم د رګ د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد نه رسېږي. او له بلې خوا نه کله چې یو څوک شکر ولري، په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي، ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې محیط کې چې هلته د ګلوکوز لیول زیات وي هلته ډېر زیات رشد کوي، نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم ښه نه جوړېږي. ټول هغه مریضان چې شکر ولري او زموږ ستاسو برنامه اوري، نو هغوی باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډېر زیات ځان وساتي، خصوصا د نهایاتو د زخم څخه چې هغه کې پښې او لاسونه راځي. نو په نتیجه کې که چېرته خدای مکړه د زخم سره مخامخ شي، نو دا د شکر مریضانو په نسبت باندې دغه د زخم نیکروز او بالاخره د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت دی چې دغه حجرات بیخي د خپل ژوند د لاسه ورکړي، دغه امساج خپل ژوند د لاسه ورکړي، نو بیا بدن ته جسم اجنبي ګرځي. نو په نتیجه کې د زخم ښه نه جوړېږي، بیا هغه
احمد صاحب مخله چې بل اوریدونکو راوخلو یو پښتنه خایي لډیر اوریدونکو سره هم وی هغه دا چې کله تاسو ویل چې عمر پورته زی وزن د وجود زیاتیږي، هغه سی وجود فعالیت سم نه کوي، ممکن دغه د شکر ناروغي په دغه حالت کې ډیر زیات شي. مخکله مخکې د کنټرول لپاره څه کېدای شي؟ مثلا په بهر نړۍ کې کوچنی عالی دي چې کېدای شي په خپله یو د شکر هغه درجه سړی وګوري چې آیا پورته ده یا ښکته ده. آیا تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه شی مروج شوی یا رواج شوی دی، یا کېدای شي چې مخکله مخکې چې ډېر دغه ناروغي حاد شي یو څوک مخنیوی وکړي شي؟
نوري صاحب، ډېره مسلکي پښتانه ډېره په ځای پښتانه باندې. اول باید موږ تاسو مخکې دینه چې ستاسو پښتانه د جواب درکړم، غواړم چې لږې په وسیع ډول سره دغه اوریدونکو د دغه ستاسو پښتانه جواب کړم. کله چې موږ تاسو په خپل په وینه کې شکر ګورو، نو د شکر درې کټګوري اندازه ده. اول که چې یو څوک شکر په نهر باندې وګوري او په نهر باندې د په وینه کې د ګلوکوز لیول د نوي او د سلو په مابین کې وي، البته میلیګرام په پی ډی سی لیټر کې، دا په دې معنی ده چې دا شخص بخي نارمل ده. او که چې په نهر باندې په وینه کې خپل شکر وګوري او د خپل شکر د سلو او د یو سلو پنځه په مابین کې وي، البته میلیګرام په پی ډی سی لیټر باندې، نو دې مریض دې حالت پری ډیابیټ وایي. پری ډیابیټ په دې معنی باندې نه شکر کې ده او نه نارمل حالت کې ده. که چې یو سلو سره تدابیر ونه نیسي، نو کېدلی شي چې په راتلونکي نږدې وخت کې دا شکر په ناروغي باندې اخته شي. خو که چېرته یو څوک شکر په نهره باندې خپل په وینه کې ګلوکوز یا دغه د شکر اندازه وګوري، دا یو سلو شپږویس یا لږې څخه پورته وي، البته چې دوه ځلې وګوري، نو بس دا په دې حالت کې د شکر مرض تشخیص دا کانفرم سو تایید شو. او په مړه خېټه باندې د خپل اندازه د اچ بي او ان سي چې د هغه به خپل اندازه د هغه ډېر یو با اعتباره معاینه ده. نو په دې کې کوم شاید رول لري؟ کله چې یو څوک پری ډیابیټ حالت کې وي، پری ډیابیټ دا معنی چې نه شکر وي نه نورمال وي، نو یو سلسله تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر ته لاړ نشي. اول که چیرته چاق وي، وزن ولري، باید خپل وزن کم کړي، ځکه دغه چاقي یا وزن یو علت شکر د ناروغي جوړیږي. بل ټول هغه اشخاص چې هغوی په پری ډیابیټ حالت کې وي، په دې معنی چې نه شکر کې وي نه په نارمل حالت کې وي، نو د په وینه کې د ګلوکوز لیول په نهره باندې د یو سلو او د یو سلو پنځه په مابین کې وي، هغوی باید خپل فزیکي فعالیت زیات کړي. او بل د هغو غذاګانو څخه باید زیاته استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره ګلوکوز لري، چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس غذاګانې وایي، لکه ترکاري او سبزیجات. او بل اخره بعضې دواګانې هم شته چې په طبابت کې دغه د پری ډیابیټ یعنی هغه مریضان چې نه په نارمل حالت کې وي او نه د شکر ناروغي ته داخل شوي وي، بعضې دواګانې دي چې هغه دواګانې هم په وقایوي شکل باندې دې مریضانو ته توصیه کیږي تر څو چې دغه مریض بیا په آینده کې شکر په ناروغي باندې اخته نه شي یا شکر ته داخل نه شي.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېر مسلکي بحث وکړ، دا معنی لري چې یو څوک له کوره وځي اول باید په معاینه خانې نه ووځي، ډاکټر او ځان معاینه کړي او ورځې یا په اونۍ کې اقل یو ځل. په هر صورت ډېر زموږ زما په ګډون باندې ډیر خلک روغتیا ته دومره توجه نه کوي، خو که په ساده شکل باندې اوریدونکو ته ووایي چې د دغه شکرې ناروغۍ څخه هغه حاد حالت څخه ځان وژغوري، څه ورته کول پکار دي؟ په غذایي برخه کې، سپورت، ورزش په برخه کې، یا نور داسې کوم سپارښتنه شته؟
ولې ټول هغه مریضان چې غواړي چې هغه د شکرې په ناروغي باندې مصاب او مبتلا نشي، همدا کوم نقاط مې چې مخکې ورته اشاره وکړل، اول باید ځکه هغه نوري صاحب دغه دوهم ټایپ شکر چې کوم دغه یو ناروغي ده چې یو څوک قرباني اخته وي درېونه نیول تر پنځه کلو پورې د ده په نس باندې هغه اراض ولایم او هغه کلینیک تبارز نه کوي، دا په تصادفي ډول سره په روټین معایناتو کې تشخیص کیږي. نو په همدې اساس باندې که چېرته موږ تاسو غواړو چې موږ تاسو د شکرې په ناروغي باندې اخته نسو، باید کوشش وکړو چې دغه په وینه کې د خپل شکر اندازه دا باید وګورو، کله نا کله باید وګورو که چېرته موږ تاسو په دغه پری ډیابیټ حالت یو. پری ډیابیټ حالت لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکوله چې که په نهاره باندې خپله وینه وګورو هغه د سر او د سلو پنځه سو په اندازه کې وي، نو همدغه یو سلسله تدابیر چې ورته مخکې اشاره وکوله دا بیا ډېر ضرور دي. که چېرته دغه تدابیر موږ تاسو ونه نیسو، نو موږ تاسو بیا په شکرې باندې اخته کېږو یا د شکرې ناروغۍ ته داخلېږو. اما که چېرته څوک چاق وي باید وزن کم شي، او که چېرته مثلا دغسې غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري یا خواږه شیان چې په ساده ډول سره وایم، خواږه شیان لکه میوجات، لکه دغه کیک او کلچې، وریجې، کچالو، دا د ته های ګلایسیمیک انډیکس زګانې وایي، یعنی هغه زګانې دي چې په خپل ترکیب کې په فوق العاده ډول سره ګلوکوز لري. نو دې زګانو په مصرف کې باید کموالی راشي، برعکس هغه زګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره ګلوکوز لري چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس زګانې وایي، لکه سبزي او ترکاری، له دې څخه باید زیات استفاده وشي. په درېم کټګوري کې باید فزیکی فعالیت زیات وو، ځکه دغه ګلوکوز یو نوع انرژي ده چې کله موږ تاسو ګرځو، چې کله موږ تاسو خبرې کوو، همدغه ګلوکوز انرژي په مصرف رسیږي. کله چې د یو چا په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته لاړ شي، هغه باید فزیکی فعالیت زیات کړي. هغه که مثلا پیاده ګرځېدل وي، که دقانی کول وي، که کلب ته تګ وي، نو تر څو چې دغه ګلوکوز په مصرف ورسیږي او په نتیجه کې په وینه کې ګلوکوز اندازه د پری ډیابیټ حالت څخه بیرته نارمل حالت ته راوګرځي، نو بیا په هغه صورت کې دغه شخص هغه خطر یا هغه ریسک چې په نس باندې موجوده چې شکر ته داخل شي، دغه فوق العاده ډول سره لمینځي، بیا د شکرې په ناروغي باندې نه اخته کیږي نه مصادیږي.
مننه ډاکټر صاحب فضل احمد زئی. بلی قدر منوریدونکو، د روغتیا د ازادي رادیو د روغتیا خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه، او ډاکټر صاحب احمد زئی هم د داخله ناروغي عمومي ډاکټر دی. د شکرې پر ناروغي باندې اخته کوو که پښتنه لري مستقیمه مطرح کړی د ازادي رادیو مخکمو تخنیک همکار اشاره کوي چې تر بل اوریدونکو تر اوسه پورې را سره نشته، تر څو پورې چې بل اوریدونکو وصل کیږي. بلې، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب احمد زینه.
احمدی، ما د ډاکټر صاحب مشتم دا تقریبا د لاس کار کیږي، لوګیا نه خود اګي دا د سیدې څنګه راکی خورای نه سم کله سی و خورم د ستیک په ځات راځي کیږي، خصوصا رومیان سره رومیان ډېر خوند راکوي، دا هم وخورم چې کوجر څه پیښی یا د درګو کابز دایمي کابز لرم مالی شیرت شوی وای دا وایم ډېر کې له ډور دواو زه خدمت وایته ولا ستایم.
په ټلیفون ما قد کوي ډاکټر صاحب پښتنه زنه لری کنه.
اجي صاحب تاسو کوم شاج اوري زما خبره؟
بله
بله
بل ډاکټر صاحب تاسو خبر اوري، مهرباني پښتنه لري زنه مطرح کی، مهرباني.
ډاکټر دوریاس دوریس پښتنه نشته وسره، ان شاء الله برنامه ته د وښې زو ورته جواب ورکوم چې د نجات لارې څه ده.
بل مهرباني، بل احمد ورور تاسو ټلیفون قطع کی، مهرباني ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي.
ټول هغه اشخاص چې غوي مزمن او دوامدار قبضیت لري، مونږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په څلور ساعتو کې یو ځل هم دغه دک جابي چای ونه کی، بیا چې کله څلور ساعتو وروسته دک جابي شي ته دي هغه د دک میتیازو هغه راته وی قوام د سخت وی، نو دې حالت قبضیت ویل کیږي. نو موږ تاسو چې هغه ساس هغه د قبضیت تاریخ شو ولري یا قبضیت ولري، نو ټول هغه غذاګانی چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي، لکه د چې په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا ده، نخود دي، هګۍ دي، وریجه ده، غوښه ده، د دې په مصرف کې باید کموالی راولي، ځکه دا غذاګانې چې کله موږ تاسو خورو له کولمو څخه دغه د اوبو جذب زیاتوي او له بلې خوا د کولمو حرکات پکې کمیږي. نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخل د کولمو کې د غذایي موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخل د کولمو کې دغه شاید پاتې کیږي. له بلې خوا نه ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخچه ولري، هغوی باید زیات اندازه سره فزیکي فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي. او بالاخره د مایاتونه، مایات که هغه د ترکار د سوپ په شکل باندې وي یا مثلا د اوبو په شکل اوبو وي، مایا بل هر څه وي چې مایع شکل ولري، نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د دې حالت څخه شي. خو که چیرته په دغو مانورو سره دغه قبضیت ښه نه شو، نو بیا په دوم قدم کې دوی مجبور او مکلف دي چې د دې قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو قبضیت به له منځه نه شي، هغه علت باید له منځه یوړل شي تر څو چې دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې هغه اساسي علت باید له منځه لاړ شي او چې تر څو همدغه دوامدار مزمنه قبضیت څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب احمد زئی، مخکې د چې بل اوریدونکو را سره تماس ونیسي، تاسو مخکې د شکرې ناروغي د عواملو یادونه وکړله. په افغانستان کې د زموږ خلک ډیر په خوړو کې غوړي استعمالوي، که په دې اړه لږ اوریدونکو ته ووایي چې آیا که غوړي کم شي فکر کوي چې مثلا په لوړو سنونو کې به د شکرې ناروغي مخنیوي وشي؟
نوري صاحب، زموږ تاسو په وطن کې د حکومت غذایی رژیم چې کوم ده دا نارمل رژیم نه ده. موږ تاسو اکثره په ډیرو حالاتو کې یا ډیر زیات افراط کوو یا ډیر زیات تفریط کوو، په هغه شکل باندې چې زموږ تاسو صحت لپاره کوم شی ضرور وي هغه شکل باندې هغه شی څخه استفاده نه کوو. یو د غلو جملې څخه هم دا غوړي دي، مالګه ده، بوره ده، سپینه ډوډۍ ده. طبابت کې دغه درې شیان چې ما مخکې ذکر کړل لکه مالګه، بوره، سپینه ډوډۍ، دې ته سپین زهر ویل کیږي. دا د ټولو هغو اشخاصو لپاره چې عمر د څلوېښتو کلو څخه پورته وي، د دې په مصرف کې که مرض ولري کې ونه لري باید کموالی راولي. کیرانه ولې مختلف امراضو د رامنځته کېدو سبب کیږي. بل دغه غوړي چې تا ورته اشاره وکړه، زموږ ستاسو په ملک کې بدبختانه د غوړو مصرف ډیر زیاته. نو موږ تاسو غوړي څونه غوړي لرو چې یو ته مشبوع غوړ وای بل ته غیر مشبوع غوړ؟ بیا زموږ ستاسو په ملک کې دغه مشبوع غوړي چې دغه زیړ غوړي دی، کوچ د اوسپینکای د ډیر زیات کارول کیږي. که چیرته یو څوک قوي فزیکی فعالیت ولري، قوي کار کوي، کلب کوي، دقانی کوي، دغه د لپاره بیا د دې غوړو خوراک دومره زیات موزر نه تمامېږي، ځکه دا بیرته په مصرف راځي. خو که چیرته یو څوک فزیکی فعالیت نه لري یا د ثقيله کارونه کې او دغه د مشبوع غوړو څخه چې دغه مخکې چې اشاره وکړه دې څخه استفاده وکړي، نو هغه فوق العاده د زړه د حملې سبب کیږي، د مغزي سکتې سبب کیږي، د شکر سبب کیږي او نور ډیر خطرناک او وژونکو امراض چې په اني ډول سره انسان وژني، د دې ټول امراضو سبب جوړېدلی شي. نو په همدې اساس باندې زما توصیه د یو ډاکټر په صفت باندې ټولو هیوادوالو ته دا ده چې کله عمر د څلوېښتو کلو څخه پورته لاړ شي، له دغه غوړو څخه ډېره استفاده ونه کړي. بیا که غوړو نه استفاده هم کړي، اکثرا باید د جوارو غوړو څخه، که د چای اقتصاد کوي، د زیتون د غوړو څخه استفاده وکړي. دا نه تنها دا چې د دوی د پاره، بلکې دوی اکثر امراضو په تداوي کې هم شامل خبره ده او د اکثر امراضو د وقایې کې هم شامل خبره ده. نو په همدې اساس باندې باید دغسې یو کار وکړي، مالګه باید کمه کړي، بوره باید کمه کړي، دا د ډوډۍ خوراک باید کم کړي، ځکه دغه ټول بیا موږ تاسو ته ډېر زیاتو امراضو د رامنځته کېدو علت جوړېدلی شي.
ډاکټر صاحب احمد زئی، تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله، د ټولنې د افغانستان د ټولنې مختلف برخې یا مختلف لوري خاص غذایی رژیمونه لري. اکثره د افغانستان وګړي په لرو کلیو او بانډو کې اوسیږي، هلته په طبیعي شکل باندې غذایی مواد خوري. دغه د لبنیاتو چې تاسو یادونه وکړله، داسې کومه سروې شوې ده چې دغه د شکرې ناروغۍ په کومو په ښاري سیمو کې ډېره زیاته ده؟ خلک چې په ښارونو کې اوسي او که په کلیو او بانډو کې، چې یو نتیجه ګیري یا یو نتیجه ترې واخیستل شي چې هغه خلک چې په کلیو کې ژوند کوي، په عادي مثلا هغه خپل زمکونه چې کوم حاصلات ترلاسه کوي یا لبنیات چې ترلاسه کوي، هغوی نسبتا کم په دغه شکرې ناروغي باندې مبتلا کیږي او نور چې په خارونو کې ژوند کوي، چې د هغوی له دغه غذایی رژیم څخه ګټه واخیستل شي، استفاده وشي؟
مریض صاحب، افغانستان یو دا سروي نه شوي خو په مجموع کې په علمي ډول سره د شکر ناروغي په هغه ځای کې چې هلته سهولت زیات وي نو هلته دا د شکر ناروغي ګراف زیاته ځکه په ښارونو کې اکثرا سهولت وي فزیکی فعالیت نه وي دلته خلک ثقیل کارونه نه کوي حتی چې دغه تلویزیون هم ګول کوي په ریموټ باندې ګول کوي پیاده نه ګرځي هر چې په موټر کې ځي کوزی پای وي که چکر وي په اطراف کې اکثر خلک چې دي زموږ استاذ په هیواد کې اکثرا دیقانی وظیفه یا شغل دیقانی ده هغوی دیقانی کوي نو د شکرې په ناروغي کې تله چې موږ تاسو هر څه خورو چې بیرته په مصرف ورسوو او هغه زموږ استاذ په بدن کې د پاتې نشي نو ځکه دغه ګلوکوز هم د انرژي یوه منبع ده دا غوړي هم د انرژي یوه منبع ده کله چې زموږ ستاسو په بدن کې چې هر شی اخلو له خپلې اندازې څخه زیات نه وي او بدن یې په مصرف باندې ورسوي که هغه د فزیکي فعالیت وجه نه وي او یا دا چې زموږ ستاسو بدن ډېر زیات فعال وي او په بدن کې دغه انرژي د خپل نارمل اندازې څخه پورته لاړه نه شي نو بیا د ناروغي سبب نه کیږي که هغه د شکرې ناروغي وي یا دغه نورې قلبي ناروغیانې وي خو په ښار کې ځکه فیصدي زیاده ده چې په ښار کې دغه شیان زموږ ستاسو خلک ډېر زیات اکثرا په نوره دنیا کې یو انسان که چیرته غواړي چې نارمل حالت کې پاتې شي د شکرې په ناروغۍ اخته نه شي په نورو قلبي ناروغیو باندې اخته نه شي په تصویر ساتو کې حد اقل 15 د خون نیول تر یو ساعت پورې باید پیاده روي وکړي په هفته کې 15 ورځې که چیرته داسې یو کار ونه کړي له یوې خوانه قوي غذاګانې خوري چې هغه په بدن کې په کافي اندازه سره انرژي تولید کړي او هغه انرژي بدن په مصرف ونه رسوي او له بلې خوانه فزیکي فعالیت ته صفر وي سهولت زیات وي نو دا که وغواړو که ونه غواړو دا هم د شکرې په ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي دا هم د په ناروغیو باندې او هم په نورو ناروغیو باندې خطر کېدلی شي نو په همدې اساس باندې په خلاصه ډول سره وایم د شکرې ناروغي په ښاریاتو کې نسبت و اطراف ته زیاته ده باوجود دې چې په افغانستان کې د دې برابطه باندې سروې هم نه ده شوې نو ځکه په ښار کې سهولت زیاته په هر ځای کې سهولت زیات وي نو هلته د شکرې ناروغي یو علت سهولت تشکیل
بله ډیر مننه ډاکټر صاحب له ټول اوریدونکو هم مننه چې موږ سره تماس ونیو او په دې خبرونه کې ګډون وکړل بیا هم یوازې څو دقیقې پاتې دي که څه هم تاسو په دا وروستۍ برخه کې یادونه وکړله چې څه باید وشي خو بیا هم ډاکټر صاحب احمد ځکه څه ویل لري غواړي خلکو ته ووایي چې په څه ډول دوی کولی شي په لنډو خبرو په لنډو ټکو چې خبرونه پای ته ورسوو
نوري صاحب دوه خبرو ته غواړم چې اشاره وکړم اول ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اخته نه وي چې غواړي شکرې ناروغي باندې اخته نشي باید څو نقاطو ته باید زیات متوجه شي اول دا چې فزیکی فعالیت باید زیات کړي دوهم ټول هغه غذاګانې چې هغه خوږي وي په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري قند ولري د غوښې مصرف کې کموالی راولي او که چیرته وزن ولري وزن باید کم کړي بل ټول هغه اشخاص چې هغه په خوانه د شکرې په ناروغي باندې اخته وي یعنی شکر مرض ولري نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نس باندې کوم جنجالونه ونه زیږي د زړه د حملې سبب نشي د مغزي سکتې سبب نشي د ګردو د عدم کفایت سبب نشي سترګې ورته خراب نه کی ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي نو هغوی باید خپل شکر په هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې په نهاره باندې خپل شکر ګوري د نوي او د یو سرو درسو په مابین کې وي یعنی نوي نه شکر چټ نشي د یو سرو درسو نه شکر ډېر لړ نشي د دې په مابین کې چې وي د اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول بیا غ ټول خطرات او مشکلات هغه پروګریشن دی چې دا ډیر سلوکیږي یا په ساده ډول سره کوی بیا شکرې ناروغي ته مرض هم نه ویل کیږي د ټول جنجالو مخه نه ویل کیږي نو په نتیجه کې د ټول مشکلات څخه دا د شکرې مریض خلاصون پیدا کولای شي
ډیر مننه د داخله ناروغي عمومي ناروغي ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړل قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو خبرونه هم دومره و بل خبرونه څو شبي ورسته زما بل همکار مختوري لتاسو ټول مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل او له دواړو ډاکټر صاحبانو ډاکټر محبوب الله شفیق چې خبرونه په لومړی برخه کې راسره ګډون کړی او ډاکټر فضل احمد زین هم مننه
तन में लंबे बने ते पतल ब्या نوم دا آشنا آغسته نو مالا نوم دا آشنا آغسته نو مالا نوم دا آشنا آغسته جدائرا ترا جمع کر لکھ کر دیا پیتان میں لمبے بلے ری پسر بیا پیتان میں لمبے بلے ری پسر بیا